دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري کډرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
لوستونکو سید سلیمان شاه د اسټیټډ پریس خبری اژانس د ریپورت لمخه ملګر ملتونو ویل دي چې طالبان اوس په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان د څنګې او د مخالفو وسلوالو ډلو د نوې پاسون له خطر سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې د تصدۍ د وجهي صندوق یا اي ار ټي اف د انسجام کمیټي او نړیوال بانک په ګډه درې نوې پروژې چې 3.3 میلیون ډالر لګښت پر راځي منظور کړي دي. ویل کېږي چې دغه پیسو نه به محتاجو خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو، د بنیادي خوراکي موادو په برابرولو او د خلکو لپاره د کار او روزګار د موندلو په خاطر استفاده کیږي. خو د پیسو په لګولو کې به د طالبانو د انتقالي حکومت چارواکي شامل نه وي. د ملګرو ملتونو د سازمانونو او شخصي خیریه مؤسساتو لخوا به لګول کیږي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نوري. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د چپې درې په ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې لګېدلې اور اوس هم بل دی او محلي اوسیدونکي له وژلو نه عاجز دي. په اسدآباد کې د کونړ د ولایت د مطبوعاتو رئیس مولوي نجیب الله امریکا غږ ته پرون د شنبې په ورځ د غبرګولي په 14مه وویل په داسې حال کې چې د نورستان په ولایت کې لګېدلې اور د سیمې د خلکو د مسلسلو خواریو او مهنت نه وروسته وژل شوی دی. خو د چپې درې په ځنګلونو کې چې دوه ځایه اور لګېدلې په یو ځای کې اوس هم بل دی. دا واشنگټن دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای که څه هم چې په نړیواله کچا د کورونوس پر اوبایي ویروس باندې داخته کېدو له امله د ناروغانو د مړینې کچا کم شوي خطر پای ته نه دی رسیدلی. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانوم ګبریسس د جمعې پر ورځ په جنیو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل له 1 میلیارد نه زیاتو خلکو د کورونا د کورونوس واکسین نه دی لګولی. لبل خوا د هند روغتیا وزارت پرون د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کورونوس د وبای ویروس 3992 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې په دې حساب په تیرو درېو میاشتو کې مجموعي شمېر له 4000 نه واوښته. د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د څېړنیز مرکز د تازه معلوماتو لمخې په نړیواله کچه په دې وبای ناروغي باندې 5.1 میلیونه خلک اخته شوي چې د دې جملې نه 6.3 میلیونه ناروغان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وای چې په شمالي کوریا کې هم د کورونوس د وبا وضعیت ورس پرس خرابېږي. د ناروغانو شمیر ورس پرس زیاتېږي. په عین وخت کې وړم کال په نړۍ کې د کورونا د کورونوس وبا له پیل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره سا کال حاجیانو د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته مخه کړې ده. په 1499 لمریز کال کې 2.5 میلیونه خلکو د حج فریضه ادا کړې وه. د جمعې په ورځ د کیوبا په لیدوزو برخو کې د اگاتا په نوم د یو سمندري توپان لراتګ نه اورسته د سیلابونو د راوتو په نتیجه کې درې کسان مړ شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی تخمن د ایران د موجوده رژیم د راپرځولو په هڅو تورن کړ. خامنائی پروند شنبې پورس په یو تلویزیونی وینا کې ویل دښمن کوشش کوي چې د اسلامي جمهوریت در پرځولو په خاطر خلک د مظاهرو لپاره راوباسي. د خامنائی ښکاره اشاره د امریکا متحده ایالاتو ته وه. چین د افریقا له نیمې وچې نه د لیتیم یا په اصطلاح شین فلز د حاصلولو لپاره سیالي ګړندۍ کړې ده. د لیتیم نه د بیټریو په تیارولو کې استفاده کیږي. د بلومبرګ د خبري اژانس د رپورت لمخې د نړۍ په مارکیټ کې به د تیرو کال په موده کې 500% پورته ختلې ده. یوکرانی چارواکو ویل دي چې د روسي پوز په ختیځ کې د جنگ جبهاتو ته تازه دم عسكر استولې دي او د یوکران د پوځي نوټونو د اکمالاتو د سوکا کولو په خاطر پلونو او سړکونو په ویجاړولو پیل کړی دی. د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د برېټانی ملکې ته د شاهي دولت پر تخت باندې د هغه د واکمنۍ د اویا کلونو د پوره کېدو د جشن په مناسبت د مبارکۍ پیغام استولې دی. ملکه الیزابت چې شپږ نوي کلنه ده په 1911 کال کې د خپل پلار لمړین نه ورسته د برېټانی په شاهي تخت باندې کېناسته. په داسې حال کې چې د امریکا د لاس انجلس په ښار کې د امریکا د نیمې وچې د هیوادونو د مشرانو لومړی عالي غونډه سبا د جون له شپږمې نه تر لسمې پورې جوړیږي. د مکسیکو جمهور رئیس اندری مانیول لوپز اوبراتور په دې سرمشریزه غونډه کې د کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا مشرانو ته د بلنې د نه ورکولو له امله ناراضه دی او خبرداري ورکړی دی که متحده ایالات خپل موقف بدل نه کړي نو دوی به هم په غونډه کې ګډون ونکړي. روسي چارواکو د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ناروغۍ په اړه خبر شوي رپورټونه رد کړي دي. په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي چې ښاغلی پوتین د ستوني سرطان لري. په متحده ایالاتو کې د مونکي پاکس یا د بیزو د تڼاکو د ناروغۍ 21 مثبتې پیښې او په نړیواله کچه 200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د پاریس د لی پاریسین ورځپاڼې د رپورټ له مخې د قطر پخوانی 45 کلن شهزادګۍ کاسیا ګلانیو چې 13 اونۍ د هسپانی په جنوب کې واقع د ماربیلا په تفریحي ماڼۍ کې مړه اومندل شوه زیاته نشه کړې وه. ورځپاڼه وایي چې نوموړی د ډیپریشن یا د زړه د خپګان په ناروغۍ اخته و. ګالانو چې د قطر د موجوده امیر د جلاوطن تر عبدالعزیز بن الخلیفه السانی پخوانی میرمن و درې لورګانې لرلې. درې اویا کلن عبدالعزیز بن خلیفه السانی د لندن د انډیپینډنټ ورځپاڼه د رپورټ له مخې د قطر د السانی د واکمنې کورنۍ ترمنځ د اختلافاتو له امله فرانسې ته تابعیت شو. ورځپاڼه وایي چې د قطر د موجوده امیر پلار هم خپل پلار شیخ خلیفه بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثانی د 1340 لمریز کال په دوبی کې په داسې حال کې چې سویټزرلند ته په یو رسمي سفر تللی و په یوې سپینې کودتا کې له قدرت نه وغورځو. کاسیا ګلانو او د عبدالعزیز ترمنځ د لورګانو د سرپرستۍ پر سر د پاریس په وی محکمې کې لس کاله دعوا وچلېدله. د السانی واکمنه کورنۍ 1500 غړي لري او موجوده امیر شیخ تمیم بن حماد بن خلیفه السانی ته قدرت خپل پلار شیخ حمد بن خلیفه السانی په 1292 لمریز کال کې پریښودو. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زموږه د خبرونه لومړی رپورت ته
نږدې دوه اونۍ وړاندې لومړی د نورستان ولایت د نورګام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور ولګېدو چې بیا دا اور د کونړ ولایت د چپې درې ځنګلونو ته هم سرایت وکړ. که څه هم نورستان کې اور مړ شوی، خو د چپې درې ځنګلونو په یو برخه کې دا اور لا هم دوام لري. زموږ همکار په کونړ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف سره مرکه کړې ده چې تاسو ته در اورو.
که د کونړ او د نورستان د ځنګلونو د اور په اړه باندې معلومات راکړي چې وضعیت څنګه دی؟
داغه د نورستان ور جو هغه خو مهار شوه ده د قومي خلکو او د غزای مجاهدین او د ولایت د همکارو په نتیجه کې. دا چې په چپ ادارا کې د دیګل ساحه د الکا په دوه ساحو کې ور لګیدل او د یو ساحه ور خو د ولسوالۍ عملی او د شان ولسی خلکو مهار کړی ده او شوه ده. البته په یو طرف کې چې ده هغه کې فنا طلا ور وسم شتره خو تقریبا د خلکو د وینا موافق هغه هم د کنټرول د لاندې امید ده چې نن نه هغه هم ملک.
آیا په نورستان کې په ځنګلونو کې ور
او نورستان کې چې الحمدلله تا ور سره مل شوې ده.
تاسو د کونړ په ځنګلونو کې د ور د وژل لپاره څه اقدامات کړی دي؟
درې ورځې مخکې د کابل نه د ځنګلاتو چې کوم معاونین وو دغه شان د زراعت دغه ټول هم دلته موجود وو. هغه هم جدي غوښتنه ته د ولایت او دغه شان د ولس ور هغه نه هغه هم چې خپل اقدامات هغه وکړل. دا ولس ته د اطمینان هم ورکړي چې ان شاء الله دا انده د پاره موږ په کوشش کې چې هغه وسایل چې موږ یې وسلاس کې نه لرو دا غې د لارې نه د ور موږ هغه وسایل واده هم کله د ولایت د مقام ته مغشان دی ولک سره او په دیم قدم کې جګه یو غریب علاقه ده حالت نه د وبو هغه د اطفای سیستم کې وي مداغه د پاره چې کوم هغه ولسی تدابیر دی ولک ته غوښتنه لرلې چې هغه حالته کم مثال هغه د خاور نه کار اخلي په هغه علاقه کې یا حالته مثال هغه عالجي فوراً دی او ځای نه د خول نه اوبه راولي مثال پیر ته ضرورت دی نو انشاءالله هغه ورته ولایت دغه ټولې وادې کړي دي بیا هلته په دغه غره کې چې کومې د خلکو بانډې یا چې هغه د مالونو د ترولو ځایونه دي هغه ځای شوي دي سوي دي د هغې سره هم د حوادثو چې کوم هغه ریاست دی او څومره ادارې دي هغه هم د هغې سره وادې کړي چې انشاءالله ستاسو کوم نقصانات شي هغه به مونږ پوره کوو او مونږ هم د دغه څومره موسسات چې دي څومره دغه نور چې کومې ادارې دي چې هغه د خلکو سره په دغه بیړنۍ مرستې کوي مونږ هم د هغو نه غوښتنه کوو چې د دغې ولس سره د خپل وس موافق هغه بیړنۍ مرستې وکړي
کونړ کې په څومره اندازه ځمکه باندې ځنګلونه له منځه تللي دي
کونړ دغه د چپ ادارې دغه یو ور چې دی تقریبا درې ورځې دوام کړی و هغه څنګه څو ځنګلات څه دي دي ځکه هغه علاقه ډېره سرسبز شنه علاقه ده خو داسې پوره پته نه لګېږي ځکه هلته ټلیفونونه هم کار نه کوي پاهی نه چې کومه کتنه کسانو کلی هغه هم واپس لا نه دي راغلي نو داسې تقریبا نقصان شوی کافي نقصان شوی دی او د بل طرف ته چې کوم اور لګېدلی نو هغه لږ و هغه دوره نه دی هغه دوره نقصان نه دی کړی خو بیا هم لا اور کنه څه بعضې بعضې ځایونو کې ګریان لري او هغه ولسي خلک او د بالی عمله لګیا ده هغه هم کوشش کوي چې یعنې مهاري
په ځنګلونو کې دا اور څنګه ولګېد
ځایي خلک دغه ولسي خلک خو دغه هغه بزګر چې کوم په دغه غرونو کې په دې پسرلي نه وروسته مالونه د کټکلو نه خېږي هلته بانډې کوي نو هغه خو وایي چې د بې احتیاطي ده د هغې د بې احتیاطۍ د وجې نه هغه اور لګېدلی دی او اکثره داسې کېږي د دغه خلکو نه بې احتیاطي وشي یا دا خلک دې وخت کې ځنګلاتو ته اکثره د چکر ځي د هغو نه بې احتیاطي وشي یا تر پخلي یا د سیستم وکړي هغه بیا دا پروا ونه کړي هغه ځای کې اور بل کړي هغه هغه ځای نه لاړ شي بیا د شپې هوا راشي نو د دغه لارې نه دغه اور خورېږي نو اکثره چانه چې موږ ته پوسونه کړي هغه علت او وجې همدغه بیانوي
د دغه سپېخو د مخنیوي لپاره تاسو څه اقدامات په پام کې لرئ
زموږ خو تقریبا د مرکز نه هم موږ دغه غوښتنه کړې چې د آینده لپاره باید د غرونو ځنګلات د هغې د حفاظت لپاره هغه څه چې کېږي باید هغه وشي نو دلته چې کوم د وزارت هیات راغلی و موږ خپل هم د هغې سره چې صدراعظم مولي صاحب مشري کوله نو د هغې سره هم دغه معلومات شریک شو چې باید د آینده لپاره که زموږ په داسې وسایل نه وي چې هغه د غرونو د ځنګلاتو زموږ په وخت هغې ته موږ رسېدلي وو خو باید هغه موږ د نورو ملکونو نه ترلاسه کړو نو هغې هم داسې یو څه کړي دي او زما څومره خیال دی په دغه باره کې لکه چې د چین هېواد سره هم صنعت دغه موضوع شریکه شوې ده او بل طرف ته چې کوم هغه د خلکو یا د موجوده نظام د وسته لاندې چې کوم کار دی د ځنګلاتو د وهلو مخه نیول یا د دغه شانه پېښو نو هغه هم دغه واحد ولس دی چې د ولس نه کار واخیستلی شي هغه یې راغوښتلي وو او د ځنګلاتو د وهلو قپان هغه منه کړې ده هغې دپاره مستقل یو 50 کسیزه یو قطعه چې د هغې معذب کړې ده هغه به په دغه ځنګلاتو کې ګرځي او که د بیا دپاره داسې څه مخې ته راځي نو هغې به په وخت ولس ته همدغه شان د ادارې ته به او دولت ته به خبر ورکوي نو د هغې مشکل او د هغې ستونزې به په وخت باندې انشاءالله مخه نیول
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځنۍ صفه 1.0 په لنډو څپو 1.5 او 1.0 او 902 کیلوهرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي
د تیرو دوه ورځو راهیسې په کابل کې د طالبانو په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ دواړو اړخونو ترمنځ د اوربند د غزبولو لپاره خبرې اترې روانې دي خو زیاتره شنونکي د دې جرګې پایلو ته خوشبین نه دي په مخړې د رپورټ ته
د پاکستانی طالبان او کابل ته له پاکستان څخه ورغلي قبایلي مشرانو ترمنځ خبرې اترې درېیمې ورځې ته داخل شوې خو یو شمېر پوهان د دې سره سره چې د پاکستان حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان د ځینې بندیانو د ازادي دو په ګډون د دواړو اړخونو ترمنځ د باور یو لړ اقدامات رامنځته کېدل مثبت ګڼي لدې جرګې زیاته هیله نه لري
زما خپل خیال کې دا مذاکرات بې نتیجې ځکه شي غواړي طالبان څه دا ډېره مهمه خبره ده طالبان په دوه وخت یا تحریک طالبان پاکستان غواړي هغه په زمشوده فاټا کې عمل دري غواړي هغه دا غواړي چې کوم اصلاحات شوي دي اعظم شنه پټاکه هغه دې واپس کړل شي هغه هلته کې دیتا په تیار دي سال تراشي خپل کورونه راولي خو ما نه دا خیال چې هغه به دیتا تیاری هغه د اصلي مبارزه کوم هغه پیل کړی دا هغه وګرځي
په ښکارا خو له پاکستان څخه کابل ته ورغلي جرګې ته د قبایلي جرګې نوم ورکړل شوی خو څارون کې دغه جرګه یو نماینده جرګه نه ګڼي.
خو چې کوم اوس به جرګه تلې ده نو دا خالص د حکومت ټاکنه ده، دا کوم ولسی جرګه په دې حواله باندې نه ده شوی ګڼي چې هغه د مشران ټاکلي دي او دغه جرګې ته ورچول شوی.
نور په هند دې سره سره چې د جرګې د بریا یا ناکامۍ په اړه وړاندوینې نه کوي، خو کابل ته داسل تللی جرګه د پخوا په پرتله یو وضعیت نماینده جرګه ګڼي.
نو په دې د چکمه جرګه تللې ده نو په دې کې وفاقي وزیر هم شته او په دې کې د خیبر پختونخوا وزیر هم شته. نو دې ته تاسو ویلی شئ چې هغه حکومتونه چې د چا دی ډایرکټ دی معاملاتو سره تعلق دی هغه حکومتونو نمائندګي په دې کې شته، هغه حکومتونه په دې کې داخل ناشته. د دې نه علاوه چې څومره هم قبایلی ضلع وي اول او اوس هغه ته مرج ډسټرکټس ویل کیږي چې په خیبر پختونخوا کې شامل شوي دي، د هغه ټولو هغه درانه خلک په هغه کې موجود دي چې هغه خپل خپل د قبیلو مشران هم دي. دینا علاوه هغه په پاکستان کې چې کوم نظام چلیدلی دی په هغه نظام کې هم د هغه مختلف حیثیتونه پاتې شوي دي.
د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد به یوازې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوي د رسیدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. مجاهد ازادي رادیو ته ویلي د سیمې امنیت د افغانستان پر وضعیت مستقیم اغیز لري، که دا ستونزې حل نشي افغانستان له بیلابیلو لارو پرمختګ نشي کولی. امنیت په سیمه کې یو اصل دی، د پولې دواړو خواو ته یو خلک او یو قوم دی، د دوی بي ثباتي د یو بل پر ژوند پر کډوالۍ او دغه شان سمو د وړاندې په خوس او کونړ کې چې کومې هوایي حمله وشوي په دغه ډول پیښو مستقیم اغیز لري. اگر چې په کابل کې د جوړ شوې جرګې موخه په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان د حکومت ترمنځ د اوربان غزول خودل شوی، خو د تحریک طالبان پاکستان له خوا یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د دوی موخه اعلای کلمۃ الله ده. اعلامیه زیاتوي د قبایل او آزاد حیثیت ختمول کفری اجنډا ده، او د قبایل او آزاد حیثیت بیرته بحالول د تحریک طالبان یو مهمه غوښتنه ده. تحریک طالبان یو ډله نه ده، د دې ډلې ترمنځ د بیلابیلو گروپونو موجودیت هم د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د روانو خبرو د بریا لپاره یو ننګونه ده. اټکل ده چې که د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ جرګه بریالی هم شي، بیا به هم په قبایلی سیمو کې ناامنی او هدپی وژنې دوام ومومي.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غا آشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
په افغانستان کې اوږدو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د نورو ترڅنګ په ماشومانو ته ټولو بد اغیزه کړی ده. دغه اغیزه تر نورو په هغه ماشومانو خورا زیاته ده چې د کورنۍ او مشرانې په جګړو کې وژل شوی او دوی ته د کور سرپرستی ورپاتې ده.
زلس کلان رحمت الله د کابل ښار ته نږدې د خښتو په یوې بټۍ کې په ډیر کم مزد کار کوي.
شپې او بجراوزی خښتو په بټۍ کې کار کوي، ماښام شپه بجو پورې 300 روپۍ راکړي او مجبورین د پلان اسلام لا په راضي.
د رحمت الله پشان ډیر ماشومان د خښتو په بټیو کې کار کوي، ځینې له هغه څخه هم وړ دي، خو د ټولې کورنۍ مسؤلیت ور په غاړه دی. په افغانستان کې په عمومي توګه بېوزلي او په خاصه توګه سختو او شاقه کارونو ته مجبورېدل د کلونو جګړو پایله ده. د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیر کال په اگست کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د انکشافي مرستو له بندېدو وروسته نور هم خراب شوی دی.
مکتب مې ولیده، خو هیله مې دا وه چې زه یو خ پانتون وایم، خو د معلم سمه ویل پر نه سوځي غریبی نه هر څه واخیستلی، آینده خو ټول غریبی نه واخیستلی، هیڅ هم پاتې نه.
برکت الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له د او یوې کوچنۍ خور پرته یې د کورنۍ ټول غړي د امریکایانو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي. دی اوس مجبور دی چې د خپل ځان او خور لپاره کار وکړي او درس ویلو ته وخت نه لري، خو هیله لري چې یوه ورځ به ښوونځي ته ولاړ شي.
درس لپاره دومره روزګاری ګمانه چې درس وایم، په ټیم درس ته نه شم رسېدی، کور کې فلحال هغه نه لرم، زه نور مشر څوک نه لرم، زه خپل مشر یم.
کلونو جګړو په افغان ماشومانو ډېرې زیاتې ناوړې اغیزې پر ځای پرېښي دي. ډېر اړشوي دي چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له تعلیم څخه لاس په سر شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 921 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د ماشومان اوجې سندک یا یونیسف وای په پام کې لري چې د روان کل تر اخیره هغه ماشومان چې د زده کړو به برخې دي ورته 15000 خونځي ایجاد کړي. په افغانستان کې د یونیسف د خونې او روزنې د برخې مشري جین فوخلیر امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي طالبان ورته ډاډ ورکړی چې د شپږم ټولګي پورته ججینو کو خونځي په پرانیزي، خو تر اوسه یې په کړنو کې بدلون نه دی راغلی.
په افغانستان کې د خونې او روزنې په اړه تازه معلومات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ د نجونو ثانوي دورې ښوونځي چې د تیر سپتمبر د میاشتې راهیسې تړل شوي دي لا هم بند دي. موږ لا هم خبرتیا ته په تمه یو چې نجونې وکولی شي بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. لومړني ښوونځي پرانیستي دي. نجونې او هلکان ورځي، د ثانوي دورې هلکان هم ښوونځیو ته ځي او پوهنتونونه هم د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستي دي.
تاسو له طالبانو سره خبرې کړې دي، ستاسو سپارښتنې څه وي او د نجونو د ثانوي دورې د ښوونځي د بیرته پرانیستلو په اړه څه ویل؟
لکه لنه چې هغه وخت رسیدلې دي، موږ د پوهنې وزارت سره خبرې کوو او د نجونو او ټولو ماشومانو د ښوونې او روزنې د ارزښت په اړه موږ سره خبرې کړې دي. دوی ته موږ ته ډاډ راکړي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، وای د خلکو او د هیواد پرمختګ لپاره د نجونو تعلیم ډیر ارزښت لري. خو دوی ته وای چې باید سم شرایط رامنځته کړي چې نجونې وکولی شي په خوندي توګه ښوونځیو ته ولاړ شي.
سم شرایط به څه وي؟ د پخوا په پرتله د نجونو لپاره څه شی بدل شوی دي؟
د نجونو د ثانوي دورې د زده کړو په اړه یو موضوع چې طالبانو راپورته کړی ده، هغه د ښوونځیو بیلول دي چې ښځینه ښوونکي به نجونو ته درس ورکوي او نارینه ښوونکي به هلکانو ته درس ورکوي. همداشان د لباس یادونه هم کړې ده، خو ګوري چې دوی په دې حق له مخکې هم ویلي وو په هغو کې کوم بدلون نه دی راغلی. خو فکر کوم اساسي دلیل د دوی ترمنځ داخلي بحثونه دي چې لا کافي شرایطو ته مساعد شوي نه دي چې نجونو ته اجازه ورکړي شي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي.
خوانځیو ته د نجونو د نه تګ په اړه تاسو اندېښمن یاست او څومره شمېر نجونو خوانځیو ته نه ځي؟
هر څومره چې ماشومان له خوانځي څخه بهر پاتې شي، هماغومره د دې امکان شته چې هغوی بیرته خوانځیو ته رانه شي. موږ ولیدل چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې د زیاتو میاشتو لپاره خوانځي د کووېد 19 له کبله په 2020 کال کې تړل شوي وو. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته څو میاشتې وشوې چې نجونې له تعلیم څخه شاته پاتې دي. دا لوی اندېښنه ده. هر څومره چې ښوونځي تړلي پاتې شي، هاغومره امکان شته چې نجونې بیرته ښوونځیو ته رانه شي. د هلکانو په پرتله هغوی لږ تر لږه یو تعلیمي کال له لاسه ورکړ.
یونیسف وایي چې په افغانستان کې د ښوونځیو څخه ملاتړ کوي. په هکله تازه معلومات څه دي؟
یونیسف د ټولنې د اړتیاو پر اساس له درسي ټولګیو څخه ملاتړ کوي. دا د هغو ماشومانو لپاره یو فرصت دی چې مخکې ښوونځیو ته تللي نه دي، هلته یا ایڅ ښوونځي نه وو یا په یو ډول تړل شوي وو. نو د ټولنې د غوښتنو پر اساس دا ډول ښوونځي له تیرو څو کلونو راهیسې ډېر زیات وو. په اوس وخت کې یونیسف له دا ډول 10000 ښوونځیو څخه ملاتړ کوي چې په کې له شپږ څخه تر 9 کلونو پورې ماشومان زده کړې کوي. په دې کې هغه د ابتدایي زده کړو ماشومان هم شامل دي چې ښوونځي ډېر لري وو. همداشان له 10 کلونو څخه د پورته ماشومان لپاره هم د زده کړو زمینه برابره شوې ده. موږ هیله لرو چې د روان کال تر پایه نور دا ډول 15000 ټولګي هم پرانیزو او له سره به یونیسف په ټول هیواد کې 15000 ټولګو څخه ملاتړ وکړي.
یونیسف په افغانستان کې له ښوونکو سره څه ډول مرسته کوي؟
یونیسف په جنوري او فبروري میاشت کې د بیړني ملاتړ یا د هڅونې مرسته برابره کړې وه. اوس دا مرسته پای ته رسیدلې ده. موږ اوس دا پیسې نه لرو چې د ښوونکو د هڅونې لپاره ورکړو.
څومره ښوونکو د یونیسف لخوا مرسته ترلاسه کړې ده؟
په بیړنۍ مرسته کې چې د جنوري او فبروري میاشتې شاملې وي، موږ 3 نوي زده کوونکو ته پیسې ورکړې دي چې 15% خزینه ښوونکي وي.
آیا د ښوونکو د معاش په اړه ویل شي یونیسف معاش ورکوي؟
دا معاش نه دی، موږ معاش نه ورکوو. دا د حاکمو چارواکو مسؤلیت دی. هغوی د اګست نه تر دسمبر میاشتې پورې معاش ورکړی دی. طالبان ژمن دي چې معاش ورکړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. لکوره به ضرورت بهر و نه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شباش نن
د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي روسیې د اوکرين شل فیصد خاوره اشغال کړې ده او د جګړې لومړی کرښه تر 0 کیلومتره پورې غځېدلې ده. زلنسکی وایي هیواد د ټولو ترلاسه شوو مرستو نه منندوی دی، خو متحدین باید د وسلو رسولو په برخه کې لا هم یوکرین سره مرسته وکړي. بلې خوا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې متحده ایالات او یوکرین ته د راکټ پرمختللي سیستمونه استوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی د دې بیرنۍ غوښتنې په وړاندې چې اوکراین ته د راکټونو داسې سیستم ورکړي چې په اسانۍ سره وکولی شي د روسي اهداف له لرې څخه په نښه کړي مقاومت ښودلی و. بایدن دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ کړې وې.
موږ اوکراین ته د راکټ داسې کوم سیستم نه استوو چې روسیا په نښه کړي.
خود اوکراین په ختیځ کې د روسي له پرمختګ سره بایدن خپل نظر بدل کړ او د نیویارک ټایمز په مقاله کې واضح کړ چې متحده ایالات به کیف ته د راکټونو پرمختللي سیستمونه او مهمات ورکړي تر څو وکولی شي په اوکراین کې د جګړې په ډګر کې اهداف په دقت سره په نښه کړي. د منځني واټن ویشتونکو د توغندي په اویا کیلومتر واټن کې هدف په نښه کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین او روسي ترمنځ د جګړې د زیاتېدو د خطر په اړه وویل.
سپیسیفیکلی وذ ریګارد ټو
په مشخصه توګه د ورکړل شوی وسلو په اړه باید ووایم، اوکراین موږ ته ډاډ راکړی چې د روسیې په خاوره کې د اهدافو پر ضد به یې ونه کاروي.
د چهارشنبې په ورځ کرملین متحده ایالات په دې تورن کړ چې د وسلو په پرمختللي سیستم سره اورته تیل اچوي. خو د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ ویلي دا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نږدې سل ورځې مخکې دا ټولې وژنې او ویجاړې پیل کړې.
ولسمشر پوتین ستراتیژیک تیروتنه وکړه. هغه د خپل ځان د دفاع لپاره د اوکراین د خلکو او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قوت، اراده او وړتیا په بشپړه توګه له پامه غورځولې وه او له اوکراین څخه د دفاع په برخه کې د ناټو د متحدینو او شریکانو یووالی یې هم له پامه غورځولی و.
بلخوا د چهارشنبې په ورځ د جرمني صدر اعظم اولف شولز اعلان وکړ چې برلین به اوکراین ته پرمختللي داسې هوایي دفاعي سیستم ورکړي چې د روسیې د هوایي بریدونو مخه ونیسي او د لوی خار د فضایي حریم د ساتنې وړتیا ولري. جرمني تر دې مخکې تر نیوکو لاندې و چې کیف سره د وسلو د مرستې په برخه کې سوکه عمل کوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنۍ سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.